په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې نوري مودي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. هند وایي افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. پاکستان ټینګار کاوه چې د دغه هیواد په لاریو کې به دا مرسته افغانستان ته لیږل کېږي، خو هند وویل چې یا د هندي لارې دا غنم افغانستان ته ورسوي او یا د افغاني لارې ولیږدوي. د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي عبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده، او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بلاخره خپل هیواد ته استنه شوه، شرلوت بیلس، چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سر ټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایرس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوې دي. پرون چهارشنبه د کابل د اثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. د کله چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلی د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1 سلنه لوړیږي. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې کوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلی چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
د پخوا په رقم انجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي د زیات ولور له امله تر اوسه مجرد پاتې دي.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر دیرشو پورې. دې خواته دا د نورګرام ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې.
دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شوي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوله اساسي غوښتنو څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلو نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تودو ولایتونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر دیبرا لاینز ویلي راځئ چې په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د بیرته تګ ملاتړ وکړو. ملاتړ کوونکي د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیولی شي. د ننګرهار پوهنتون محصل شمس الله وکیل زی وایي
دا چې پوهنتونونه دوباره شروع شول نو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جندالله محمدی وایي په لږ توپیر پوهنتون ته راغلی دی.
داسې خاص تفاوت نه و چې راغلو، تیر ځل به م راتللو صنف کې به کېناستلو، خپلې زده کړې به م کولې. دا ځل هم چې راغلو موږ په همغه شکل باندې صنف کېناستلو، خو یوازینی تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوي دي. انجونې بېلې زده کړې کوي، هلکان بېلې زده کړې کوي.
د راپورونو له مخې پرون د دولتي پوهنتونونو د پیل په لومړۍ ورځ د محصلانو شمېر نسبتا کم و. محصلان او ځینې استادان وایي د دې دلیل شایداوي چې لومړۍ ورځ وه او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرمسیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن وروسته د محصلانو پر مخ پرانیستل سوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن وروسته پوهنتون ته تللي او د خپلو زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع سول، ځکه چې د جنګو د عمله یوه باندې بیا د کورونا ویروس و نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډیر وخت دا ورسته پټمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف درلوده هغه په نیمګړی پاتو.
د کندهار پوهنتون له پرانیستل کې دوه سره شتینه محصلانو ته هم د ورتاګ اجازه ورکول سبه. د رنا راشدی په نوم یو شتینه محصل ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللی و ټولګي او تدریسي بهیره د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان وو او د پخوا په رقم انجن او هلکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله، خو د شرایطو په کتو سره د انجن او هلکان شمیر پوهنتون کې لږسه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنی کېدو مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
موږ کوي واره زم د پوهنتون د شونځي دروازه تړو په دې معنی چې موږ لاس کاله د ټولنې له ترقی څخه د نړۍ د ترقی له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13 تدریسي بهیر پیل او درې اونۍ به دوام کوي او راتلونکي سمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم له سره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. انتونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل شپاړس پخیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیړنۍ بشري وضعیت، د پیسو سخت کموالی، د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشتوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 3.5 میلیونه تنو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمېر تر 40 میلیونه اوړي. انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرېدونکي خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یوه کنګل سوي دوزخ بدل سوی. موږ مجبور سوو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم ټکنی کړو.
په پرونی راپور کې چې د یو نماد دفتر له لوري خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاسنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه ده ورکړل شوی.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کمساری ونډه به چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی یونیسف ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پرې لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي لومړی مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایي خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمني د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیونه ډالر مرسته ورکړې وه.
یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل اسمت څارونه وورو.
څو تنو افغان میرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي دي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کلچله طالبانو سره ویني ډاټ تر لاسکړی چې سری کرخه لري. مطمئنه شي چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لري. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بعد مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
Unfortunately, that opportunity is missed.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي وې د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شاملې وې، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی ناوالنی وګټله. په پرونۍ غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریز او ارزونه ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبري وکړې. د اروپایي پارلمان ځینو غړیو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولي کسان خوشي کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو اوري. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر ویاند وویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیس سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه، او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې دې ته اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 30 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دي. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودله چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوی دی. د دې ډول کورونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نور واکسین شوو ته یې په اسانه لیږدولی نشي. او میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپور نه وایي چې دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. نور بل اسمت سرمانه وورو.
دا نوی کمپیوټر چې RSC یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي، او د میتا نوی مجازي نړۍ یا میتاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي، او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 گرافیکی پروسیسرونه لري، او میموری یا حافظه 115 پیټا بایټه، یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی، او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر ستونزو خبرې کوو. د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزوری دی؟ د څه لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې که د ټلیفوني شبکو کیفیت مو ښه وي نو له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، او په دې خبرونه کې ګډون وکړی. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د څو شیبو لپاره ستډیو زنوریاست نوري خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. اجملن دی موده خبرونه دی برختمو هر کله کوم. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای، او همدای لدې چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي. په دې ولسوالۍ کې د زینو دودونو لمخې ک یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنې ته په زینو مواردو کې ان څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکوي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لری پرتې ولسوالۍ منډول ځوانان وای په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پخوا په څیر د جیني ولور په لسګونه غواګانې او له 200 زیاتې وزې اخیستل کیږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي زموږ زیات ځوانان د 50 کالو پورې بې واده پاتې کیږي، په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري. د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي
ولور د یوې ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نورو ولسوالیو کې ډېر زیات ګران دی. 200 او 300 وزې، لسونه تر 150 پورې غواګانې، 2 کلاشنکوفونه ورسره، 2 پیټي کارتوس، یوه مخابره او 100 منه جوار اخیستل کیږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جنې وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتونکې رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر 150 پورې چې دا وایګل او ما خلک دي. د خو ته د نورګرام یو تعداد خلک دي ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې. بیا پارون کې بیا بيخي رواج ډیر خدک آلتا مال چې څومره خسر کیږي هغه د جنې ملکیت دی، هغه په اسلام مهر دی، ورور نه دی او هغه هم ډیر کم دی.
دینی عالمان وای په شرعي لحاظ مهر د جنې حق دی او بل څوک د خستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جنې پر سر پیسې، چاروي او نور شیان خستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې لیوي خوا په هیواد کې روانې بیروزګاری، اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړي او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړې ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید د دغه ډول ملامتونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنیو ترمنځ د خپلوۍ پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیوای په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روانه ده. بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدینو او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه ناڅه تخفیف راغلی
او دا ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخاورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي تر څو ځوانانو پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانان یې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورته
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړې زمانې تستون شوی. دا چې څنګه؟ احمد شیبر تفصیل لروړي.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یوه میاشت وشوه چې کراچۍ هر سېشنبه د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وږې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې پلارو کې دریشي د موټرو په څیرې څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیشي چې څه شی ورسره ټکر نه شي. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډېر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې اس په تکلیف نه شي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټ یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو.
ازادي راډیو وزنۍ رسنۍ د افغانستان کې چې په صاف او واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي، نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې موږ تر کورو پورې خپرونې رارسېږي. موږ اورو. زه دغه خاطره زما سره تل مدان زما یادېږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارتوب سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودې، نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ وو چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستاننګزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا د هغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته وایم د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نه غپار خبره کوم. موږ څلوېښت کاله د اوبو سیستم جوړ شوی دی، اوس ګرد سره ختم شوی دی. موږ د اوبو له خوا څخه ډېر په تکلیف کې یو، نو هیله کوو چې دا موسسات د زموږ د اوبو کار را وکړي، خیریه موسسات. او بل زموږ د ډاکترانو کار له مابینه تللی ده، خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم څلور زره روپۍ موټر ته ورکوو، د پنځو سوو روپو
یا د ضرور پوس او ډاک دغه کوو د وخت وو
د اوس لپاره زما لخوا هم دومره وو. په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
له اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او دغه راز د اساسي بشري حقونو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. هند وایي افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د دې مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بالاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شرلوټ بیلس چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سرټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس لخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. پرون چهارشنبه د کابل د اثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلي د افغانیو ارزښت پرله پسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1% لوړېږي. ازادي رادیو اورې لکه څنګه چې مې مخکې وویل د ازادي رادیو په دې خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه واورې پام وکړي د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چنګور کوتر نوړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې کچېرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس کوچ اسمان جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده، ورور ده، خورګان ده او د دې لپاره د خونه ده. جلۍ ته انتخاب ورکړي، جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې نګور کور ته نوي راوړي نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ.
پول باید زوی ته واده وکړو چې نګور خپل راوړو کور ته، دا کور کار مرونه بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چا وکړو؟ باید په نګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل واده وکړو. مثلا مور یې نشي کولی، موږ نشو کولی، باید نګور راوړو، زوی ته واده وکړو، بیا هغه به کارونه وکړو، بیا لور خپل ورکړو. مثلا
د فراه اوسیدونکي نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و، خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړې ده. دې ته یې نه دي کتلي چې لومړی باید انګور راواده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي، یا په کور پاتې کېږي، یا هم داسې چا ته ورودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده، یا بچه یک مشکل داره، یا عصب روانی داره، ور چکار مینه ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه. برای چی که بچه ما زن نگرفته، دختر من با چو نکنه، یه خون نشد.
زوی معتاد دی، روانی یا کومه بله ستونزه لري. بیانو چه کوی؟ جلی چې شل کلنه ده، هغه پریږدي چې زما نازدانه زوی اول واده وکړي، بیا لور ورکوو. خو زموږ د فراه خلک بیا داسې نه کوي. هر وخت چې ښه مرکه راشي، خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایباری نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي. زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم، لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
بری پیدا کنو ما بشینو بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره، ما دختر خور بدبخ کنو که بچه ما یک کارس بخوا میارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانا.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو. د لور واده بیا اسانه دی، حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلی خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله، اوس یې څوک نه غواړي. له بسه چې ډېرې خبرې اوري، اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي یا انجینۍ واده کوي؟ انجینۍ بیا پاتې کېږي، داسې زړه کېږي، یا مسړی ښځې لري، دا دوام ښځې کوي. داسې خبر ده، بیخي از رواني هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کېږي، د بهر نه دننه که پاتې کېږي، هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه ورو ښځې راځي نه، ناوې راولي، هغه ناوې ته وایي ته دا کار وکړه، دا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خامنده نسته، دا خلق دغه سیکلی. بیا هغه جلکه متختی ده، خراب چلن کوي، داسی زور باندې خبری کوي که تا پاتیشی به پکور که تاسی خواهن نملاویگی، داسی داسی خبر ده. نه، دا زور باندې کوي، دا خپل مور و پلار و ده مجبوری کوي، گناه ده پلار و مور دی که نور کوي په وخت باندې، نه هر څوک راځي نور کوي. خپل زوی واده کوي، بیا خپل جلکی داسې پاتې کېږي، وایي زه خپل زوی ته اول واده کوم، بیا تا جلکی ده بعدا واده وکړه، باز داسې داسې بیا ځله کېږي، سر سپین کېږي.
کومې نجونې چې د کورنۍ د بېغورۍ له وجې، یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي، له واده څخه پاتې کېږي، له رواني اړخه هم سختې تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره په راتلونکي کې مخامخ کېږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کېږي، غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونه خپل لورګان کله څوک چې ریبار راځي نه ور کوي، په حقیقت کې دوی د نوی نسل درامسته کیدلو خند ګرځیدلې دي. دویم مک متاسفانه سنتي ټولنه استو کله چې یو څوک قانوني سنه پوره شي او واده ونه کی د ټولنې خلکو د زرابین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي، او د دې ترڅنګ هغه پلرونه چې خپل لورګان کله چې ریبار راځي نه ور کوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دوی باید خپل لورګان ور کړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوجده وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې وي ویلی شو چې په اضطراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خفګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د نامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله جوان سره نه مخامخ کیږي، مه پرېږدئ چې خپل لور جوان خپل بلاس باندې تباه کړي.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپله توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دا مشکلات خو ډېر ده. اول دا چې نجلۍ هم خوښ لري، انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعیین نه کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس زموږ جامع داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي، او دا چې په باندې څرنګ خبره اوري او په کور کې څرنګ خبرې اوري، دا یوازې جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره د خونه ده
هر چلی څوکي
جلی ته انتخاب ورکي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښې ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا مغز پاتې شوي.
داسې واقعه زه خپله لیدلې یم زموږ په خپلوان کې. داسې جلیان ده هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده، د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي، او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو خیز لري، دویم خوزې ده انتخابوي. داسې مشکلات راځي.
هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي. داسې کورنۍ دي لیدلې چې سره لیدلې چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول پام اصلاح پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکي. د زموږ جامع خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي، هر څه وایي. دا چې دا ځلی کوم عیب لرل، دا جلی ولې تر اوسه واده شوی نه ده، خامخا پیغور ورکي او تهمت هم ورکي. دا جلی کوم بل چا سره مینه لري، بل چا خوښ ده، د دې لپاره داسې خدا نه وایي چې دا جلی خو حق ورکړی نه ده. پلار د دې، مور د دې، ورور داسې ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته همسې پاتې کیږي او زری کیږي.
تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوی نه ده. زه خپل نه یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زه هم پیغله یم.
همدا اوس چې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څه ورته وایي؟
مور پلار مې اوس خو همدا وایي د ما لور زوی غونډې مې ده، د زمونږ کار کې او زمونږ خرچ مصرف د راوړي، د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکوم، ځکه چې د جلی مې ورکوم زمونږ په کور کې څوک نشته چې زمونږ خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره هم ازو ورکیا او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده، جدی تسل خلاص بشي او د جلی باید د خپل خوخنه یو څوک انتخاب وکړي وده بشي.
د څمنه وای چې اول انګور راوړم بیا دا وده وم.
خامه خوي ز خپل مور پلار مې پیژنه. خامه خوي
سوې
وای چې اول انګور راوړم بیا چلی.
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړه چې هر کله لخوا خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي، ځکه وړ او درن خلک د تاسو وار تل د رایباری په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00422124601. تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیری دو سره ستاسو درنو زر کې حاضر شویم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کوم مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ول شوی دي. په خبرونه کې مل ما هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره ده. دوی ته په پیل کې خراغلاس ویم. فرزایی صاحب په خیر اغلی خبرونه ته. او لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې شخصي حریم حق یعنې څه؟ کوم مواردو ته موږ د شخصي حریم حق ویلی شو؟
تاسو څخه مننه. تاسو کور ودانی خصوصي حریم هغه حق ته وایي، هغه حریم ته وایي چې د بل چا حق دانه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی. او هغه حریم ته وایي چې هر شخص په ټولنه کې د هغې د پیژندګلوي یا د هغې د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصی معلومات، مثلا خصوصی معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصی حریم کې راتلای شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کومو مواردو کې شخصی حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
هغه موارد کې چې دی او چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې دی او بل چا خصوصي حریم معلومات اخستل کیږي، افشا کیږي یا یو دریمګړي شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا دیو چا د کورنۍ معلومات دیو چا په لاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کی. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهی ده چې خلک د قانون څخه پوه نه دي، بل دیو قانون نشتون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کېدای شي چې د نورو خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کېدای شي چې دا شوقي، کله کېدای شي چې دغه مغرضالو دی، کله کېدای شي چې دا جاسوسي یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پیوند کولی شي کیږي.
فرضی صاحب، که په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولن تر ولاړ کړي؟
ډیره عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې به اعتمادي به او یو وګړي په بل وګړي باندې ډیر اعتماد ونه لري، ډیر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسی. او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی نو داغه تولنه ساتل داغه تولنه جوانده پاته که دل دا ممکنه نده، یعنی پا دراز مدت زمانی وقت که با داغه تولنه دا اعتماد نپرتاوی او دا به اعتمادی لوجه نه دیر یعنی شکننده ای.
کرودان فرضیه په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي خبر.
په نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې دغه سره سم مونږ ویلو شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطح باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پر رڼا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي او ورته اشاره هم شوی دي او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اتباعو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی. او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دا دی چې د خصوصي حریم ته ډیر درناوی وشي او دا په رسمیت وپیژندل شي.
په یوې ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوک یې تامین کړي؟ البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په یو ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت ده یا حکومت ده چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي، او دا تامینولای شي د قانون لمخې. کچیرته په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون په سره سم خصوصي حریم وپیژندل شي، نو دا خصوصي حریم هم تامینوي شي، هم تامینول شي او ما هم پیژندل شي. نو کچیرې یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم ونه پیژني او حکومت دغه خصوصي حریم درناوی ونه کی، دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقی یا حقیقی شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحیت نه لري.
رازو اسلام ته فرضی سیب چې په اسلام کې څنګه داسې چشتري چې د شخصي حریم حق ته په کې اشاره شوی کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظره ډیر بخی چې دغه موضوع پوښتنه وشي، خو زما له نظره ډیر داسې موارد شته چې په آیات قرآن عظیم شان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آن الله جل جلاله د خصوصي حریم د تامینولو حکم کړی دی. هغه که د آبرو او حیثیت موضوعی، هغه که د کورنۍ موضوعی، هغه د عورت موضوعی، هغه که د یعنی معلوماتو موضوعی، د هر سچ موضوعی د قرآن او حدیث پرانا کې مشخصه شوی وی او دیری مشخص شوی دی هم دی، نو دا خصوصی حریم تا اسلام پا دیر درناوی سترگا گوری.
دا چی پیوی طولنه که دی شخصی حریم حق نقص نشی او تامین شی دو گرو ترمیز، تاسو کوم پیشنهادات لاری پا دی برخه کی؟
لاره چرا دی چه خصوصی حریم نقص نشی، پس سر که دا عام پوهاوی دا او دی دینم نخ که د یو قانون شتون ده. که چیرې په یو ټولنه کې قانون نه وي نو د عامه پوهاوی هم څه مفیدیت ونه لري. او بل خبره په دې قانون کې معیدې دي، یعنی د خصوصي حریم د نقص کولو اشخاصو سره یا کوم اشخاص چې خصوصي حریم نقص کوي هغوی سره کومه چلن وشي دا د یو معیدې له لارې نه کیږي. که چیرې په یو قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او دې ته کومه سزا پیشبینی ونه شي د نقص کومه اشخاص ته چې دا خصوصي حریم نقص کوي هغوی ته کومه سزا پیشبینی ونه شي نو دا یو عادي مسئله وي. خو که چیرې په یو قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او هغه چاته چې دا خصوصي حریم نقص کې مجازات وټاکل شي نو خصوصي حریم هیڅ کله به نقص نشي. بل خبره عامه پوهاوی دا بل خبره دا دی چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر کړو.
زما نظر دا دی چې خصوصی حریم باید و پیژندل شي، باید دې ته قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه دې ته پاملرنه وکړي. که خصوصی حریم ته پاملرنه ونه شي نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر به ټینګ نه وي، یعنی دا ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري هغه اشخاص و افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي. او دا کیدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي. نو د خصوصي حریم پیژندګلوي یا پیژندنه د حکومت له لارې نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرزي صاحب کور وده.
استاذ هم کور ودان، ډیره مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د عبدالوحید فرزي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړي خبرې واوریدي، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا وده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې زریګم، تاسو ټول په الله سپارم. الله مو مل ملګری، ښه ورځ ولرئ.
با وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارات لغواڑی سول ستارات ہو سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی
جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی بنا بنا نہ غواڑی.